لیکي د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نه لیکي د کار د ځنډ علت بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري، وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار یې تقریبا د سروې بشپړ شوی دی، فقط یو مشکل چې په دغه اخرو ورځو کې موږ درلود دی، هغه د میوند نه څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو لخوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل، بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړل شو. فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې، راتلونکې شنبې پورې به یې هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته، هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي. اوس چې هغه کار خلاص شو، اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیک کې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,300 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې ټاپي د نلیک یو له مسؤلونو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیک به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد مټریک مکعب ګاز دغه درې هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي، وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلي وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست دین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي.
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک کتاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه سته، دا پروژه مخته ځي، دا پروژه کېدل کېده، نو خلک به بیرته هیله مند سي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړه سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي، وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسیدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 80,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1,300 او 1,300 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به یې دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدلې چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدله. خو په 1,380 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه پیل شوه. دا چې ټاپي رښتیا هم عملي پروژه ده که نوم، د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ډېر کارونه بشپړ شوي دي. والی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ستونزې وي چې حل شوي دي.
تخنیکي مشکلاتونه بل له وجې بعض مشکلات را پیښ شوي. د ټاپي پروژه روانه ده. رئیس ابشار سازي به په جریان کې ممتا هغه وخت کې څه مشکلاتونه وو، هغه مشکلاتونه اوس هغه اداره جوړ شوی د خپل وزارت ابشار سازي او انکشاف دیات او فائدې عامه او د ټولو په همکارۍ سره دا پروژه روانه ده. موږ سروې د پیلمن کې ختم شوی دی او ان شاء الله ان قریب نور کارونه به هم په دې استقامت بشو.
په دې سترې پروژې نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ټولو 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز څخه به 2.5% هندوستان، 6.5% افغانستان او پاتې به پاکستان ته ورکول کیږي. د پروژې د پیل پر مهال اټکل کېدی چې د روان 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کارونه نه یوازې خلاص شوي نه دي، بلکې ډېر پڅ ان په ډېرو مواردو کې په ټپه ولاړ دي. محمد ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادی رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مود یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاض تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمودم شم، د خپل قد په سوري کې نمودم شم.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعرۍ غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
زرپانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منج ناست وو.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري. د غل ستاینه او غندنه نه کوم مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم سیری ګریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کې نم او د مشم، په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی، بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاض تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد ریاض تسنیم روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جمعه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500,000 افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغو آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبدی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدی ثبت شوي دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالې او شاعرې نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 20 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې 20 ادبي او فرهنګي، 12 د ماشومانو ادبیات او 4 عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغو کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسې خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته 2 ټوکه کتابونه ورکړي وو.
اروخاد ریاض تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړی. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخاد ریاض تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله يم چې دریاست سنیم په هنر د هغه مرګ ورسته لیکم. کاش دا موکیمات مخکې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړی وي او هغه ته می دالی کور سپارلی وي. پر حال کدریاست سنیم پاړه خبرې کوم نو ذهن ته می ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا می ذهن ته راشي چې نه د خو ل الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راز په دغه برخه یو غږیږه، خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاست تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر لیکوال او نقاد و. د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدل شي او له فکرې متاثر شوې دي. تسنیم می پخوا هم لوسته و او دا د یو ځل بیا می ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه لېول لفظ سره لوبي کوي چې له هرې خوا یې خص سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بې تراشي او دیوي ملغلري په توګه پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړي. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلي ځخوا په پام کې نیولې او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلت برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. باړم د لا روحانتیا په مخه د روحات څو بیتونه وایم. پریزادا زړه می چویلې استرابا، پریزادا زړه می چویلې استرابا، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزادا یو تپوس می پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریګم لازابا. پریزادا که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به میرا ویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرج یا نږدې مخرج د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري. لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه، د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکراریږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثر وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقي ستونزې پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزې حس کولای شي، خو دا ستونزې د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي، نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه، نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي. او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډ خجنه وه، نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي، چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي. او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنا څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنا پسې ګرځي او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي، په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کلیوی خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفي ته پام کړي، لبل خوای د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي او دای د بریالي شاعري غوړه بیلګه ګڼل شو. لبل خوا راغلم او بیا په بل وتم، دا چې لخپل کفن څو څو زلو وتم. دیونو بوټو راته هر لار راو خو دلا، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وتم. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتم. اروخت د شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی او همدا ده چې د خپل شعر لوستي نور ته آسان کړی او په چپیس خجیز سیستم کې د خچ پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که هم زیات زده کړې نه وی کړې، خو د یو لوستي شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخواله ښودلی. هیله ده نوی چې د غوره داخلي او خارجي موسیقي ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي او تسنیم دغه ټکی ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه معنی اخیز شول، ستالو شونډو را پریوتی غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر او دا کلمات یې په ډېر ساده استعمال کړی دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زی د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي، یارانو سر فکر دې د خپلو قامتونو، او یا یخ شپې د دسمبر واوري بادونه زړونه ریږي که د شګو قمرونه، د خپل قط په سیوري کېنم او دمه شم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. ده هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډېرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نه مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپل شاعري سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګین او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنی لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسانو. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنگ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لار محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولای خ پختون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر څه کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیری سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان وو، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړبن کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوړک دی و خلار خون کې پتوګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږ شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دیو، تسنیمه موږ د سرکارم نوکری کوله. کدارو خات تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و، دی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نثر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم دمې ته نه پرېږدي. د ترکیبونو، عبارات او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولئ او پای ته رسیږئ ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان ویني. په پای کې ویلی شم چې ریاض تسنیم د روان دور د یوه ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غوونه، یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي. نتیجه خود عشق سنات سے پکار دا
یخش پی دسمبر یخش پی دسمبر واورے بادو نا یخش پی دسمبر باورے بدو سنری جی کد شگو کمرو سنری جی کد شگو کمرو یخش پید دسمبر یخش پید دسمبر واورے بادو سنری جی کد شگو کمرو سنری جی کد شگو کمرو یخش پید دسمبر دپلی چومد چای خی سرون دپلی چومد چای خی سرون دپلی چومد چومد چای خی سرون مبا وجنی هم تخبل محبتون مبا وجنی هم تخبل محبتون زنری جی کد شگو کمرو یخش پید دسمبر دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی 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 دپ چاپ سے ارمان کوی کورو دپ چاپ سے ارمان کوی کورو سنری جی کد شگو کمرو یخش پید دسمبر دسمبر دسمبر
پسوری کې نمو دماشم دخپل قد پسوری کې نمو دماشم سوری کے نمو دماشم دخپل قد سوری کے نمو دماشم بتسمیم نشتد ونو احسانو بتسمیم نشتد ونو احسانو سنری جی کد شب کمرو سنری جی کد شب کمرو یخش بید دسمبر واورے بادو یخش بید دسمبر واورے بادو سنری جی کد شگ کمرو سنری جی کد شگ کمرو یخش بید دسمبر
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
زلان صاحب ډیر مننه کوم ودان چې بیا مخ خپل قیمتي وخت مو تراک پوښتنه دا کوم چې کله کومه د شاعری بحث کو ځینی هغه شاعری چې هغه پنځول شي وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي ځینی بیا د سوي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي ستاسو خپل برداشت دغه د عوامو یا د عام شاعرینه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت متر څه دی
په حقیقت کې د دواړو ډول شاعری چې د انساني عواطف او اظهار دی ځنې وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبه نه تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ور سره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستلی شئ چې رحمان بابا په شاعری کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی هغه که عرفانی مسائل دي هغه که ټولنیز دي هغه که اخلاقی مسائل دي خو داسې مسائل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړان دي نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي بلوری که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ ګورو په حد کې هم لکه څنګه چې دغه د ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي د شیر رنگ د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي که استعاری راوړي که تشبیهات راوړي دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه ژبه یا د مسایل سره هغه ډول چلند یا له هغه دید کتنه پاغي رنگ نوي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو لکچی جدا کیږي د خواصو کچتا د دا عموماً خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې مونږ په دعوام او د خاصو خواصو شاعری بیلولې شو.
خو پوښتنه کوم خط تاسو خپل خبره بشپړ کړئ زو بیا پوښتنه کوم
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته، بالخصوص کله چې مونږ د شعر اروایی څېړنه کوو، اروایی جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپله ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډېره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چېرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي، ستاسو د خبرو په دوام تاسو ویلي چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي، آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي که نه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویلي، هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کړي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنا نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی له دې هنري توکو نه بربنډي، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکاره بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعري چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغې مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت پر ډیر زیات غالبي، او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
تر ډیر پکې د تفکر خوا زیاته ده، او تخیل پکې
یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي، عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکره
او کوه مکره،
دا داسې خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغې دپاره تحفه ده،
خده دنیا
چې تحفه ده. نو په دغسې مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا داسې څوم دي چې مخکې له مخکې په عامه ذهانو کې دی ځای لري.
زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د عامه روان سره دا څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی دی، د عامه روان ځان سره پورته کولی شي کنه؟ او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای به پاتې کیږي.
شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټی سیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري، وی تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې اماغه مسائل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسو نووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوی شاعري کړې ده، د هغې ځای په خپل وخت کې غوم په هغې اندازه نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو دپاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې بیا ګرځي. نو یو مسولیت د شاعر همدا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق اغل و پالی لوړی کی اغه شاعران چې امیانه شاعری کې یاد عوام د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره به د سې چې نوې ذوق نور کې دا ذوق هم د سې دا چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولی به څو خروسته چې اغه نه پاتې کیږي او ویلته هم دغه چې اغه نوې څه د نوې بل زمانه د پاره نه لري بیا اغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي اغه حتمن نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړی غوی د پاره نوې مواد دغه کړی نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندۍ پاتې کې دی شاید عوامو د پاره کده خواص پر کومه یعنی ژوند دي څومره وګد کوم یوی ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کېدلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید ډیره محدوده حلقه شي ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک آثار پنځوي هغه یو ځانګړی مفکوره لري دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه نو بیا اغه شعری زین ونه لري فکر کوم چې د ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعری کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی یو شاعری څومره چانس دی لري څومره نه خنه خاني پدی کې مونږ ډیر ولس شاعران لرو وسم ژوندۍ دی ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنا چې یعنی وس هم خلکو کې غزې لري مینه تاسو مثال د ملنګ جان شو علی حیدر جوشی شو نور ډیر زیات شاعران دی په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته ځکه دا غي په شاعری کې زنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندۍ ساتي ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نه اړي
ډیر مننه ژوندۍ نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پاڼه راړو پنننې زرپانه کې به د ژوندانه دی یو نوې سبا پاړه کې سو کړو زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي
شیشه پښو کې لیلی ری د شار څراغونه داسې بریښدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمې یوا شمال پکړه د بلې رڼا غځولې دې شار ته تیر ژمی هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نو وې ماښام وو نو وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونو نه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اډه هما غاډه ده مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافي شاپ شي لاسته د سیګریټو دکان دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون لکه همدا شیبه خو تیر کال دی ژوندی و سبا یې جنازه ده د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو تیر شمی هم دلته خلک وو دوی لا ژوندي دي زمونه دي وژلې له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم یوې نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستي راته شا کړه د دې څیره مې تر سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ د لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ بشقاب راته کېښود دا بل میز ته تېره شوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو نجلی شونډې بوڅې کړې. نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچاوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
شاعري د بېلابېلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زه د یو خړکلي بې وسه شاعر، بس یو قلم او یوه مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ته رنګینه ګورم. هو، د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای یې وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی. کله یې وستایمه او کله یې ښه وغندم. وطن ته نه ګورمه، حالات هم نه څېړمه، وژنې نه غندمه، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بېوسه سوالګر څه کومه، د ښار بېوسه سوالګر څه کومه، یوازې زه یم او بېوسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړمه، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچېړمه، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړمه، د یو چا مینه ډېره وستایمه، په درنو کاڼو یې هم وتلمه، له هر څه پاکه یې کړم، په فای وستایمه، جفای لرې کړمه. خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیفه مینې سپین حقیقت وایم، د خپلې ورانې او بربادې مینې شیر کې کیسه وکړمه، ډېر راته واه واه وکړي. د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې ته یې لیکې، واه یو ځل بیا ووایا. دا نو څه شعر، څه شاعري شوه، دا څه نظم، څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې ورانې او بربادې مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو بس له ډېره سوچه خو پس لډیر سوچ ما فیصله وکړله، خمی ترخه وکړله، چې بس شاعری نه توبه، هسې خواری نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یاری نه توبه.
زه خپل د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړی، ما تدی تا
وس رسی وا